دا مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیمې بجې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. په دې غړی کې په پاکستان کې د ګرانۍ وجوهات او د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ګرانۍ پر ضد د احتجاجونو اعلان او په خیبر پښتونخوا کې ډینګي تبې له وجې د شپږ کسانو د مړ کېدو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې به واورئ. خو تر هر څه وړاندې د سیمې او نړۍ خبرونه له منور شانه.
د خبرونو سرټکی په باجوړ کې 14 سلور امنیتی اهلکار وجلی دي. عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا کې د ګرانۍ خلاف د احتجاجونو لړۍ اعلان کړې ده او په روس کې د افغانستان په حق لغونډه شوې ده. د خبرونو تفصیل. پرون ماخام د باجوړ ماموندو په تیر بانډګۍ کې 14 سلور امنیتی اهلکار وژل دي. د باجوړ پولیسو لخوا به غار سنوي تاسو ته ورشوي خبر تر مخه په وژل شو کې دوه پولیس والا او دوه د اف سی ځواک غړي دي. د بیان تر مخه په هغه وخت وشو چې په یاد سیمه کې د غشت پر مهال په امنیتی اهلکارو د سړک د غاړې خخ کړل شوی بم وچاو ده. د پولیسو ځلی افسر عبدالسمد خان تیر شپه رسنوی ته ویل چې په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د پیښې غندنه کړې او په دې ژور خپګان ښودلی دی. د دې پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. عوامي نېشنل ګوند د ګرانۍ خلاف په خیبر پښتونخوا کې د احتجاجي کیمپونو او جلسو اعلان کړی دی. په دې حق له پرون مازیګر د پېښور په باچا خان مرکز کې د یاد ګوند صوبایي ویاند سمر هارون بلور له یوې خبري غونډې وروسته مشال لیډیو ته ویل چې د پېټرولیم مصنوعاتو بجلی او خوراکي توکو بیې لوړېدو خلاف په دې احتجاجي لړۍ کې به د ژوند د هرې طبقې خلک له ځان سره ملګري کوي. دا وایي
د دې میاشت 25 تاریخ باندې هر تحصیل هیډ کوارټر کې عوامي نېشنل پارټي بخپل احتجاجي کیمپ منعقد کړي اور په 10 نومبر باندې بمونږ په خبر کې یو گرینڈ جلسه کو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پیپلز پارټي جماعت اسلامي او د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ هم په هیواد کې د ګرانۍ خلاف احتجاجونه اعلان کړي دي. بلخوا د واکمن تحریک انصاف صوبایي او وفاقي وزیرانو په وار وار ویلي په ټوله نړۍ کې ګرانۍ راغلې چې په پاکستان یې هم اغیز کړی دی. د خیبر پښتونخوا د روغتیا څنګهوایي روانه میاشت کې په دې صوبه کې تر پرون ورځې ډینګي تبې شپږ تنه مړه کړي دي. د دې څانګې لخوا خپرو کړل شو تازه شمیرو تر مخه د اکتوبر تر 6 نیټې له 3000 زیات کسان په ډینګي تبه اخته شوي. د روغتیا څانګې چارواکي وایي چې د پېښور په شمول نوخار، بونیر، هریپور، ایبټ آباد او سوابۍ د ډینګي ناروغۍ په اړه حساسې ضلع ګرځول شوي، خو تر ټولو زیات یعنی 1400 کیسونه پېښور کې پورت شوی. بلخوا د خیبر پښتونخوا د روغتیا څنګه وای په ډینګي ناروغي اخته کسانو لپاره د صوبې په روغتونونو کې ځانګړي تنظیمات شوی. په متاثره سیمو کې یې د ماشو د ختمولو سپری د ماشو نه بچ کېدو لپاره د روغان او مچردانې هم خلکو ته ویډیا ورکول شروع کړی دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د روس په کوربتو پرون په ماسکو کې د افغانستان په حق لوي وغونډه وشو چې پکې د طالبانو د یو جګپوړي وفد تر څنګ د پاکستان، چین او نورو اتو هیوادونو چارواکو هم برخه واخیسته. امریکا په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. د ماسکو پرونی کانفرنس یو له هغه مهمو نړیوالو غونډو څخه و چې پکې طالبان واک ته رسیدو وروسته برخه واخیسته. طالبانو سکال د اگست په نیمایي کې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی حکومت څخه د افغانستان واک تر لاسه کړی دی. د ماسکو غونډې ته په وینا کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل هیواد یمنی چې طالبان په داسې حال کې چې د افغانستان د پوځي او سیاسي استحکام لپاره هڅه کوي او ریاستي دانچه برابروي چې د داعش او القاعده په سیر وسلوالې ډلې دغه هیواد له بې ثباتۍ ګټه پورته کول غواړي. لاوروف همداراز وویل چې د ماسکو په اند په افغانستان کې یو حقیقي ټول شموله حکومت جوړول د تلپاتې امن لپاره یوازینۍ لار ده. د ماسکو په پرونی غونډه کې د طالبانو د وفد مشري د طالبانو د حکومت سرپرست مرستیال وزیر اعظم عبدالسلام حنفي کوله. او بل خبر د لوبو د نړۍ د کرکټ شلوریز نړیوال کپ سیالیو کې پرون سریلانکا ایرلند ته ماتې ورکړه. د کپ لپاره د تیاری په میچونو کې افغانستان ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ چې د اکتوبر په 18 پیل شوې پکې د افغانستان او پاکستان په شمول 14 لوبډلې برخه اخلي. پاکستان به خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 23 او افغانستان د اکتوبر په 25 کوي. نن به بنگلاديش او پاپوا نیوګینی ترمنځ او د امان او سکاټلند ترمنځ دوه لوبې کیږي. د دې ورلد کپ اخیری لوبه به د نومبر په 14 وي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وي نو د دې ترڅنګ د ځینې نورو ریپورټونو تفصیل به واوري. په پاکستان کې د ګرانۍ وجوهات څه دي او دا څنګه کنټرول کېدای شي په اړه به ریپورت دراورو. عوامي نېشنل ګوند د ګرانۍ پر ضد په خیبر پختونخوا کې د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی.
د دې میاش 25 تاریخ باندې هر تحصیل هیډ کوارټر کې عوامي نېشنل پارټي با خپل احتجاجي کیمپ منعقد کړي.
د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګه وای په صوبه کې پروان میاش کې ډینګي تبې شپږ تنه مړ کړي دي.
موجودہ وقت کے پخیبر ٹیچنگ اسپتال کے تقریباً درے اویا ڈینگی مریضان پرتیدی مون پخیبر ٹیچنگ اسپتال کے سلور میڈیکل وارڈ نے دی ہر روز دا یو میڈیکل وارڈ ایمرجنسی وی.
د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنز د چمن او سپین بولدک سرحدي پوله خلاصولو لپاره خبري شوي خو ځای خلک وای زر تر زر دي دا پوله خلاص کړل شي.
چلار بنده دا موینه شو کولای چې خاطاوله یا د خاطراوله د مشکل او سمخامخ یو یخ د مریضان دي د خلک.
په خبرونه کې باید سینې د سرطان او په جنوبی وزیرستان کې د پولیو کمپاین ترڅنګ د کرکټ شلوریز نړیوال جام په اړه هم رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. مشال ریډیو نه حساته خبرونه اوري. زو د لومړی رپورټ طرف ته. عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی چې ګرانۍ ضد به د اکتوبر پر 25 د خیبر پختونخوا په ټولو تحصیلونو کې احتجاجي کیمپونه لګوي او د نومبر په 10 به په پېښور کې یوه لویه جلسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پیپلز ګوند جماعت اسلامي او د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پی ډی ایم له وړاندې په هیواد کې د ګرانۍ خلاف احتجاجونه اعلان کړي دي. په پاکستان کې د خوراکي توکو ترڅنګ د پټرولیم مصنوعاتو بیې هم لوړې شوې دي خو یو شمېر وفاقي وزیرانو ویلي په ټوله نړۍ کې ګرانۍ راغلې او د هغې اثرات په پاکستان هم شوې دي خو حکومت یې هڅه کوي چې په ګرانۍ قابو عمومي. تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
عوامي نېشنل ګوند د پېټرولیم مصنوعاتو بجلی او خوراکي شیانو د ګرانولو په سل په خیبر پښتونخوا صوبه کې د احتجاجي کیمپونو او جلسو جلوسونو اعلان کړی دی. په دغه اړه په باچا خان مرکز پېښور کې تیر مازیګر د خبري کانفرنس وروسته د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا ویاندې سمر هارون بلور مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د اکتوبر په 15 نیټه به د صوبې په ټولو تحصیلونو کې احتجاجي کیمپونه لګوي او د نومبر په 10 نیټه به د ګرانۍ په ضد په پېښور کې یوه لویه جلسه کوي.
نن سبا سونا گرانی شوا اور سونا ہر ہفتے پا عوام باندې چکم دا یو بوم دی غرزئی. د دې میاش 25 تاریخ باندې ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر کے عوامی نیشنل پارٹی با خپل احتجاجی کیمپ منعقد کئی. یہ کیمپ کے با پارٹی مشران بم کینی دا پارٹی تنظیم بم کینی اور مونگ بتاجر برادری سرا وکلا برادری سرا ٹیچر سرا سرکاری ملازمین سرا رابطے کو چې اغیم راشی مونگ سر دے کیمپ کے شرکت کی اور پلسم نومبر باندے بمونگ پہ خبر کے یو گرینڈ جلسہ کو.
د عوامی نیشنل ګوند د ځوانانو د سنگی سکتر سنا گلزار وایي په موجوده ګرانۍ کې ولسته د ژوند تیرولو گزاره ډیره ګرانه شوې ده او په دې وجه دوی د احتجاجونو دا پلان جوړ کړی دی.
د ټولو نړم به خو چې کم پېټرول دی نو هغه ډېر زیات ګران دی. دین علاوه زمون د کور څخه کم بیسیک شیزونه دی اوړو شو غوړی شو ایون چې هغه صابون او هغه مطلب کم واړه واړه شیزونه کم د یوز دی هغه ډېر زیات ګران شو. د زمون د چې کم لاندې طبقه دغه د دسترس نه بيخي اوتل په دې مهنګای کې چې کم دی نو یوازې دانه چې سړی دغه شان خزي او د خزو نه علاوه زمونږ چې کم یوت دی زمونږ چې کم ینګ جنریشن دی هغه هم په دې کې چې کم دی ډېر متاثر شوی دی.
هو وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې د 12 ربیع الاول په مناسبت یو کانفرنس ته په وینا کې ویلی وو چې په هیواد کې د ګرانۍ د صورتحال د مخنیوي لپاره یې یو شمېر ګامونه په پام کې نیولې دي. نن سبا چې کوم مشکل صورتحال او ګرانۍ ده او د کرونا وبا په وجه له بهره ګرانۍ راغلی ده خو مونږ اوس د احساس نوی پروګرام را روانه میاشت کې پیلوو او 1.5 کروڑ خاندانونو ته به د خوړلو سکلو د شیانو اخیستلو لپاره پیسې ورکوو. ځوانانو ته بغیر د سوده د قرضو ورکولو پروګرام هم پیلوو. حکومتي وزیران دریز لري چې د کورونا د وبا په وجه د پاکستان ترڅنګ په نورو هیوادونو کې هم ولسونه د ګرانۍ د صورتحال سره مخ دي. خو د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو د کمیټې مشره سمر بیلور د حکومت د دریز ردوي او وایي
حکومت بیا بیا وای حکومتی وزرا دا وای چې انفلیشن ټوله خطه کې ډیر زیات دی. دا بالکل غلط ده. دا خبره مونږ تاسو سره شیر کوچ پاکستان کې 9% دی چې کوم حالیہ رپورٹ دی. انڈیا کې 4.3% دی. زمونږ نه نیم. سری لنکا کې 5.7% دی. بنگلہ دیش کې 5.5% دی. نیپال کې 4.3%. انڈونیشیا کې 1.6% اور چائنا کے 0.6% 1% نم کم دے دا چکم دے دا ٹریڈنگ اکنامکس رپورٹ نمونگ دا فگرز اچت کری دی.
دا عوامی نیشنل گون ترسنگ پاکستان پیپلز گون جماعت اسلامی او پا پاکستان جمہوری تحریک کی شامل گوندونو پا بیلابیلو نیٹو دا گرانی پزد خپل احتجاجونا دا حقی رستو اعلان کری دی چی دا پیٹرولیم مصنوعاتو پا نرخونو کی دا وو روپو دا زیادوالی رستو دا تیر خالی دا ورزینا دا پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونا تر لس روپو پوری یو زل بیا زیاد کری شوی وو. خو وفاقی وزیرانو ویلی وو چی دا تیلو دا مصنوعاتو نرخونا پا نریوال مارکیٹ کی هم لوڑ شوی دی او بیلابیلو وفاقی وزیرانو دا هم ویلی وو چې په موجوده وخت کې د نورو هیوادونو د کرنسو په مقابله کې د پاکستان د کرنسۍ په حساب په پاکستان کې د پیټرولیم مصنوعاتو نرخونه اوس هم د نورو هیوادونو نه کم دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
هم ګرانۍ په موضوع کې پاتې کیږو. زو د یو بل رپورټ طرف ته. په پاکستان کې د تیرې سمودې راهسې خلک د ګرانۍ شکایت کوي او وایي چې د آمدن په مقابله کې ګرانۍ ډېره زیاته شوې ده. دا چې په دې هیواد کې د ګرانۍ وجوهات څه دي او په څه ډول په دې کې کمی راتللی شي. شنونکي وایي د ګرانۍ غټې وجې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې لوړېدل، تجارتي خساره زیاتېدل او د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ راټیټېدل دي. خو که د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف حکومت خپلې غیر ترقیاتی او خصوصا دفاعي خرچې راکمې کړي، له زیاتو خلکو ټیکسونه واخلي او هغه سبسیډیانې چې د عام اولس پر ځای یوې مخصوصې طبقې ته یې ګټه رسي هغه ختم کړي، نو تر څه حده په ګرانۍ قابو موندلی کېدی شي. تفصیل په دې رپورت کې. په پاکستان کې عام اولس شکایت کوي چې د خوراکي توکو بیې په پرله پسې توګه د لوړېدو په حال کې دي چې له وجې دوی د ستونزو سره مخ شوي دي. په ټولنیزو رسنیو خلک د اوسنی حکومت په وخت کې د خوراکي توکو، تیلو او بجلی نرخونه په تیر حکومت کې له یادو شیانو نرخونو پرتله کولو سره وایي چې په قیمتونو کې له 500 تر 1000% پورې اضافه شوې ده. خو په تنخواګانو او آمدن کې بیا دومره زیاتوالی نه دی شوی چې د ګرانۍ مقابله پرې وکړي. دا چې په پاکستان کې ګرانۍ ولې ده، وجوهات یې څه دي او حل یې هم شته او که څنګه؟ په اسلام آباد کې خبریال او د اقتصادي چارو پوه سید مهتاب حیدر یې په اړه وایي چې د ګرانۍ یو غټه وجه په نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخونه زیاتېدل دي.
پاکستان یو زرعي ملک دی، خو د دې باوجود موږ غنم، بوره، دالونه او تر دې چې مالوچ هم درآمد کوو او په تیر یو کال کې یې بل د 18 ارب ډالرو څخه زیات و. نو چې په نړیوال مارکیټ کې د شانو نرخونه زیات شول، په پاکستان کې هم نرخونه په بره وختل. بل دا چې کله پاکستان د پیسو نړیوال صندوق پروګرام ته لاړی، حکومت د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ ډیر راکم کړی چې ورسره ګرانی زیاته سوه. بل دا چې د خلکو په آمدن کې د څه اضافه پرته حکومت د ګیس او بجلی نرخونه زیات کړ، نو له دې وجه هم ګرانی زیاته سوه.
په پاکستان کې د تیر څه وخت راهسې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر کې کموالی روان دی او د اکتوبر تر 6 په هغه هیواد کې د یو ډالر نرخ 122 روپونه زیات و. دې ترڅنګ د هغه هیواد مرکزی حکومت د اکتوبر پر 14 د ډیزلو په یو لیټر نرخ کې 2.44 روپۍ، پیټرولو په نرخ کې 10.49 روپۍ او د بجلی په یو یونټ کې 1.89 روپۍ اضافه وکړه. د حکومت لخوا په نرخونو کې د اضافه او ګرانۍ پر ضد د اپوزیشن ګوندونو سره سره وکیلانو هم د خیبر پښتونخوا په ځینو ښارونو کې مظاهرې وکړې او وینا یې وه چې حکومت د هیواد معیشت تباه کړی او اولس د خپلې ډوډۍ لپاره فکر وړی دی. خود کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د اکتوبر پر اتلسمه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په ټوله نړۍ کې د تیلو او خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي، نو اغیز یې په پاکستان هم شوی دی، خو حکومت یې پوره هڅه کوي چې ګرانی قابو کړي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق وایي د ګرانۍ یوه وجه د پاکستان په درآمداتو او برآمداتو کې فرق هم دی. نوموړی وایي پاکستان هر کال د نړۍ له نورو ملکونو تر شپږ څلوېښت ارب ډالرو شیان راغواړي او له دویش ارب ډالرو زیات شیان پرې خرڅوي، یعنی د پاکستان په درآمداتو او برآمداتو کې نیم په نیمه فرق دی. میراج الحق وایي د حکومت دا خبره چې د نړۍ پرمختللي هیوادونو کې هم د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي، نو دا خبره یې تر څه حده صحیح ده، خو هغه هیوادونو کې بیا نه صرف د خلکو د ورځې آمدن زیات دی، بلکې حکومت ورلا د صحت او تعلیم ترڅنګ یو شمېر نورې اسانتیاوې هم ورکوي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر قیصر بنگالی نه چې مشال ریډیو ته پوسټ وکړو چې حکومت په څه ډول په ګرانۍ کې کمی راوستلی شي، نوموړی وایي
د خام مال نرخ چې زیات وي او لاغې چې کوم مصنوعات جوړ شي نو ظاهره ده چې نرخ به زیات وي، لکه د تیلو نرخونه زیاتېدو له وجې شیان چې د ټرکونو له لارې منډیانو ته وړل کېږي نو خرچ پرې زیات راځي. نو دا خو صحیح ده چې نړیوال مارکیټ نرخونه حکومت له کنټروله بهر دي، خو که دوی خپلې غیر ترقیاتي او خصوصا دفاعي خرچې راکمې کړي، له زیاتو خلکو نه ټیکسونه واخلي او هغه سبسډیانې چې د عام ولس پر ځای یوې مخصوصې طبقې ته یې ګټه رسي کاغذ ختم کړي، نو تر څه حدا په ګرانۍ قابو موندل کېدای شي.
د آی ایم ایف د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د سړي سر کلنۍ ګټه د خپلو ګاونډي ملکونو لکه هند او بنگلاديش په مقابله کې کمه ده. په هند کې د یو تن آمدن $1900، په بنگلاديش کې شاوخوا $2000 او په پاکستان کې شاوخوا $1200 ده، کم چې په 2018 زیږیز کال کې شاوخوا $1500 وه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا ګرانې په حق لارې پټونه مو واوریدل. زو خیبر پختونخوا ته. خیبر پختونخوا د روغتیا څنګه وای په دې صوبه کې پروانه میاش کې ډینګي تبې شپک تنمړ کړي او له 2.5 زیات نور یې ناروغ کړي چې تر ټولو زیات یې په پیښور ضلع کې دي. بلخوا د روغتیا څنګه چارواکي وای په ډینګي ناروغي اخته کسانو لپاره د صوبې په روغتونونو کې ځانګړي انتظامات شوي او په متاثره سیمو کې د ماشومان او په متاثره سیمو کې د ماشو د ختمولو سپرې، د ماشونه بچ کېدو لپاره داروګان او مچردانۍ هم خلکو ته ویډیا ورکول پیل کړي دي. نور تفصیل شبیر احمد جان را کوي.
دا خیبر پختونخوا صحت محکمې لخوا جاری شوی تازه شمیرو تر مخه د اکتوبر 6 نیټې پورې ټوله صوبه کې شپږ تنه ډینګي رنز وجلې او د 3.5 نه زیات کسان یې اغیزمن کړي دي. دا ډینګي زیاتو کیسونو له وجې د صوبې سرخار پیښور په شمول نوخار، بونیر، هریپور، ایبټ آباد، سوابه، باجوړ او خیبر حساسې ضلع ګرځولې شوې دي، چرته چې دا وخت د ډینګي ناروغ شمیر پسوونه دي. ولې د ټولو زیات کیسونه په خبر کې دي چې د شپږ هڅونه هم سیوا دي. دا چې روغتونونو کې دا وخت څه صورتحال دي، په خاصه توګه په خبر چرته چې د ډینګي کیسونه مخ په زیاتېدو دي، نو د خیبر ټیچنګ روغتون ویان سجاد خان مشال لیډو ته وایي چې روزانه په روغتون کې تر زرو ټیسټونه د ډینګي کیږي چې پکې تر 370 مثبت راځي.
موجودہ وقت کے خیبر ٹیچنگ اسپتال کی تقریباً درے اویا دا ڈینگی مریضان پراتی دی چپائے کے شپارلس زنانے دی اور باقی ناری نے دی. تین علاوہ مونگ پا خیبر ٹیچنگ اسپتال کے سلور میڈیکل وارڈ نے دی، دا ہر روز دا یو میڈیکل وارڈ ایمرجنسی بھی. وزیر صحت ہم دا خیبر ٹیچنگ اسپتال پا حقلا اعلان کرے دے چھے دا ڈینگی ایمرجنسی دی نافذ کری شی، زکر چھے خیبر ٹیچنگ اسپتال یو دا سے زی کے موجود ہے چھے کم سے کے دا ڈینگی وبا لگے ڈیرا زیادہ دا لکھا دا دانش آباد ایریا شولا پینا وڑے چ ورته وی تاکال بالا دا پر سرا ریگی پلوسے اور سربند پدی ایریا کی دا ډیر زیات ڈینگی بیماری نمتا تر مخامخ کی.
د صوبی د ځوانانو ډاکټرانو اتحادی غړي وایي چې د خیبر پښتونخوا د زیاتره ضلعونه ناروغه پیښور ته راوړل کیږي او دلته خپل هم ډیر کسان ډینګي اغیزمن کړی دي. هم په دې غرض دوی د وینو راغونډولو د کیمپونو لګولو پریکړه کړې ده، ځکه چې د دوی په وینا ډینګي رنځور چې کله سخت شي د سپینې وینې کمی سره مخ شي. د ځوانانو ډاکټرانو د خیبر پښتونخوا د سازمان جنرل سیکرټري ډاکټر فهیم الله مشال لیډو ته په دې باب لوایي
دان زمون سره به انتحار روان دي او دې لپاره مونږ اوس په دام یاش کې مونږ بلډ کیمپ هم لګو دې لپاره چې سپینا وینا ډېر زیاته زمون په بلډ بانکونو کې کم شوې ده، عمر ځان زیات دي او مونږ له پکار ده دې احتیاط تاسو په خپل ذمہ داری ده. مونږ سره مسکیټو ریپلنټ چې کوم دوای راځي دا لګول پکار دي فلجي سم باندې او چې چیرته سمولو الته پکار دي چې کولاو ځای مونږ سمولو الته د مچردانی ځان لګو په دې کې مونږ سمولو.
نوموړي زیاتوي چې موجوده موسم د ډنګي ماشي لپاره ډېر موجود دی، ځکه دغه ماشي د 25 او 30 ډیګري سنتیګریډ ترمنځ درجه حرارت کې ډېر پجوبن وي او خپل نسل هم په تیزی زیاتوي او خلک هم ډېر چیچی. نو باید ولس د احتیاط نه کار واخلي، په خاص توګه د سهار ملخاتو او ماخام نور پرېوتو وختونو کې. ډنګي رنس دا وخت د صوبې 2 ضلع اغیزمن کړی دي، خو خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې تر مخه د ټولو صوبو روغتونونو کې دوی هر ډول اسانتیاوې ورکړي دي او چې کومې اغیزمنې سیمې دي هلته د ماشو د ختمولو سپرې او دغه ډول د ماشونو د بچ کېدو داروګان او مچردانې هم خلقو ته وړیا ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوري. په جنوبي وزیرستان کې لننا د پولیو یا ګوزند مخنیوي 15 ورځنی کمپاین شروع شوه دی. ضلعي انتظامیه وایي چې په یاد ضلع کې تر 15 کلونو عمر لرونکو 10,000 ماشومانو ته به د پولیو ویکسین ورکول کیږي. په جنوبي وزیرستان کې د صحت محکمې چارواکي وایي خلک دې خپلو ماشومانو ته لازمی دا ویکسین ورکړي چې له معذوره کېدو یې وژغوري. په دې هکله نور تفصیل لسیمې زمنګ خبریال اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان کښې د ګوزن رنجنا د ژغورنې د پوره ماشومانو ته د پولیو ویکسین ساسکي ورچلو 15 ورځنی کمپین شروع شوی دی. د پولیو دغې کمپین په باره کښې اډیشنل ډیپټي کمیشنر فیدالله مشال ریډیو ته وویل
77,000 ماشومانو ته انشاءالله میرا پولیو د ساسکي قطرې ورکوي. د دې پوره ټول سمره انتظامات دي، کاغه د ټیمز دي، ټیم ټرینینګز دي، یا لاجسټکس دي، یا سیکورٹی میٹنگز دی، ٹول شوی دی، موبائل ٹیمز نه علاوه میج پرمننٹ ٹرانزٹ ٹیمز یا دی، چاغه یو پس پین کی راغ دی دا بل پ تا نئی بندے دا، یو پ کلکش بندے دا، یو پ انگورا دے بارڈر بندے دا، نو دا چے سمرا دا غا مومنٹ کیجی دے پرمننٹ ٹارگٹ نه علاوه کی مومنٹ کیجی ایچ آر ایم پی کیجی یا پوندار راوندی ادغه دے پورا دا ان کیس چیر ماشومون میسری نو دا پ دا روڈ بندے وا دی تا پولیو کترے ور کای.
صحت محکمه مشر ډاکټر ولی الرحمان مسجد ویایي چې د سویلي وزیرستان اوسېدونکي د عمري مزوري نه د ژغورنې د پوره خپل ماشومانو ته د پولیو ویکسین ساسکي وروت شي.
21 تاریخ باندې په جنوبي وزیرستان کې د پولیو کمپین شروع کیږي. په جنوبي وزیرستان کې په 15 کلا ناکام چې څومره ورکی جن کوي دي، دغه مور پلور خاص کر مشرون ته موږ دا درخواست کوي ها چې یو ها په 15 کلا ناکام ورکی جن کوي دي پولیو د سوسکی نه پوته نشي. او د میش کیمینو کور په کور باندې زرګینی یا د سره تاسو پیرا پیرا تا اون کوي او کاتو سه خپل ور کی جن کوي په 15 کلا ناکام عمر نه شي دي د پولیو د سوسکی پیرا پیرا کوشش وکړي چې هر ور کی جن کوي ته د سوسکی ملاو شي او دا والا پاک د عمر بر د مزورین نه د بچ کول سبب ورته وګرځي او ان شاء الله دا د مزورین نه بچ کیږي.
ولی رحمان مسجد دا هم ویل چې د 28 اکتوبر نه لاګیا 15 ورځنی د پولیو کمپین کې د چا ماشومون د پولیو ویکسین ساسکي ورچلو نه پوتې شوي وي بیا د هغه مقامي انتظامیه خبر کی د دوی موبایل ټیمونه دغه ماشومانو ته زون ورسوي او دوی ته د پولیو ویکسین ساسکي ورکوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو اور د روغتیا نړیوال تنظیم ڈبلیو ایچ او هر کال د اکتوبر میاشتې د سینې د سرطان یا کینسر پوهاوی ته ځانګړی کړی دا اداره وایي چې دغه میاشت منځلو مقصد د سینې د کینسر په اړه عام پوهاوی پیدا کول دي چې دا راز د دې موزي مرض رنس په علاج او مخنیوي کې مرسته وشي. په پاکستان کې د روغتیا ماهرین وایي چې په هغه هیواد کې هم هر کال په زرګونو ښځو کې د سینې د سرطان تشخیص کیږي. دوی وایي که د ناروغۍ علاماتو ته په وخت پام وشي نو پوره علاج یې ممکن دی. تفصیل د ملیحه امیرزاده په رپورت کې.
د روغتیا نړیوالې ادارې شمیرې ښایي چې په 2000 کال کې په نړۍ کې په شاوخوا 23 لک ښځو کې د سینې د سرطان تشخیص شو. اداره وایي همدغه کال په نړۍ کې 6,50,000 ښځې د سینې له سرطان مړې شوې. په پاکستان کې روغتیا پالان وایي چې په هغه هیواد کې هر کال د سینې د سرطان کیسونه مخې ته را روان دي او دا شمیر په زیاتېدو دی. د خیبر پختونخوا د ولسی روغتیا اسوسییشن مشر ډاکټر سایما عابد د اکتوبر په 6 مشال ریډیو ته وویل په خیبر پختونخوا کې هر کال د سینې د سرطان شاوخوا 15,000 کیسونه مخې ته راځي. دا غې په خبره په پاکستان کې هر کال شاوخوا 30,000 ښځې له دغه ناروغۍ نه مري. خو دا شمیرې یوازې د یوې اندازې په بنیاد دي.
ګرته د موږ ته پته نشته ځکه چې دلته څه پروګرام نشته. بریسټ کینسر کنټرول یا داسې څه سنټرل کینسر رجسټري سیستم دلته نشته نو ځکه دلته پته نه لګي چې څونه کیسه ده. خو اندازن دا دی چې تقریبا 40,000 خواتین چې کوم دي زمونږ کنټری کې هغه بریسټ کینسر د لاسه علاقه دغه ډټ وشي. نو مطلب دا دی چې هر 10 کې 9 خزه چې کوم دي هغه ایټ ریسک دی د بریسټ کینسر. کېدای شي چې دینه ډیر کمی کېدای شي چې دینه ډیر
ډاکټر سایما عابد د پاکستان اټمی انرژي کمیشن د 2015 نه تر 2018 کال د رپورت په حواله وایي چې په هغه هیواد کې د سینې د سرطان تر ټولو زیات کیسونه په پنجاب کې ریکارډ شو. دا غیر وروسته په اسلام آباد، سند، خیبر پختونخوا، بلوچستان او پخوانی فاټا کې دغه کیسونه مخې ته راغلل. په کوټه کې د خزو د مرزونو ډاکټرې رخصانه کاسه مشال ریډیو تویل چې که خزې پسینو کې سب بدلون محسوسوي یا پکې غوټه وشي یا ترې پیپ یا وینه راځي او پترخونو کې هم ورته څه غیر عادي ښکاره شي نو دا ټول یې علامات دي چې په وخت یې علاج ضروري دی.
علامات چې دي د دې چې د دواړو په شیپ کې چینج راځي نه یا خو د بریسټ سایز کټ شي یا چې شیپ یې بدل شي یا چې د دې څه وینه راتل شروع شي یا د دې څه پیپ راتل شروع شي نو نه یا د دې کې درد سوان شروع شي یا په دې کې چې د تر دټلې پیدا شي نه دا پر ضروري دی چې دغه بعد ځواني بعد هر انجلې د شل کال بعد چې دی په خپل په میش کې د منسز بعد چې دی د دې یو خپل بریسټ چې کوي د آینې مقصود لري خپل دواړه بریسټ ګوري ته څنګه د پخوارنګ دی کپه د دې په کلر کې د دې په سایز کې یا د دې په شیپ کې څه تبدیلی خو نه راغلي.
د ډاکټرې رخصانې په خبره پخوا به د سینې سرطان کیسونه په زیات عمر لرونکو ښځو کې ډېر وو خو اوس په ځوانانو جینکو کې هم د بیماری کیسونه زیات شوي دي. د دې ترڅنګ په هغو ښځو کې د سینې د سرطان زیات خطر موجود وي چې بچي نوي زیږولې او یا بچو ته خپل شوده نوي ورکړي. روغتیایی ماهرین وایي چې د سینې د سرطان کره وجه نه ده معلومه خو دا ناروغي په هغو خلکو کې زیاتوي چې په کورنۍ کې یې چا دا مرض تیر کړی وي. د دې ترڅنګ غټوالی د ډاکټر د هدایاتو بغیر د دوایانو خوړل په کورنۍ کې دننه ودونه کول تاپکاری یا ریډیشن سره ډېره واسطه او نور ډېر نامعلومه وجوهات دي. د روغتیایی ماهرین وایي چې د سینې د سرطان پوهاوی میاشت علامت ګلابي ریبن یا ریشه ده چې خوشحالۍ او امید ته اشاره کوي او مقصد یې دا دی چې د دې مرض علاج ممکن دی. دوی دا ضروري بولی چې د شرم یا ټولنیزو محدودیتونو لامل دغه بیماری پټونه ساتل شي بلکې په وخت ډاکټر ته تک سره پوره علاج شي. د روغتیا نړیوالې ادارې شمیرې ښایي چې په تیرو 15 کلونو کې په 80,000 ښځو کې د سینې سرطان په وخت تشخیص کېدو لامل ژوند بچ شو. اداره وایي چې د سینې سرطان یوازې د ښځو پورې محدود نه دی بلکې په شاوخوا 1% سړو کې هم هر کال د سینې سرطان موندل کیږي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 12:30 بجې شوې دي. منور شاه به درته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
پرون ماخام د باجوړ ماموندو په تیر بانډګۍ کې 14 سلور امنیتي اهلکار وژل. د باجوړ پولیسو لخوا بېګا رسنیو تاسو ته ویل شوې خبر تر مخه په وژل شوو کې دوه پولیس والا او دوه د اف سي ځواک غړي دي چې په یاد سیمه کې د ګاښت پر مهال د سړک غاړې خښ کړل شوي بم ښکار شوي دي. د دې پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې. عوامی نیشنل ګوند د ګرانۍ خلاف په خیبر پښتونخوا کې د احتجاجي کیمپونو جلسو اعلان کړی دی. په دې هکله پرون مازدیګر د پېښور په باچا خان مرکز کې د یاد ګوند صوبایي ویاند سمر هارون بلور له یوې خبري غونډې وروسته مشال لريو ته وویل چې د پېټرولیم مصنوعاتو، بجلۍ او خوراکي توکو بیې لوړېدو خلاف په دې احتجاجي لړۍ کې بعد ژوند د هرې طبقې خلک له ځان سره ملګري کوي. بلخوا د واکمن تحریک انصاف صوبایي او وفاقي وزیرانو په وار وار ویلي چې په ټوله نړۍ کې ګرانۍ راغلې او پاکستان یې هم د اغیز لاندې دی. د خیبر پختونخوا د روغتیا څنګهوای روانه میاش کې په دې صبح کې تر پرون ورځې ډینګي تبه شپږ تنه مړه کړې. د څنګه د خواخ پر خپل شو تازه شمیرو تر مخه د اکتوبر تر شلمې نیټې د سلونی مزرو زیات کسان په ډینګي تبه اخته شوې دي. د خیبر پختونخوا روغتیا څنګهوای چې په ټولو روغتونونو کې ځانګړي اقدامات شوي، په متاثره سیمو کې د ماشو د ختمولو سپرې، د ماشومان د ماشو نه بچ کېدو لپاره د روغانو او مچردانې هم خلکو ته ویړیا ورکول کېږي. د روس په کوربتو پرون په ماسکو کې د افغانستان په هکله یوه غونډه وشوه چې پکې د طالبانو د یو جګپوړي وفد تر څنګ د پاکستان، چین او نورو اتو هیوادونو چارواکو هم برخه واخیسته. امریکا په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. د ماسکو په پرونی غونډه کې د طالبانو د وفد مشري د طالبانو د حکومت سرپرست مرستیال وزیر اعظم عبدالسلام حنفي کوله.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د پاتې رپورټونو طرف ته د پاکستان او افغانستان چارواکي د دوانو هوادونو ترمنځ د چمن او سپین بولدک سرحدي پولې خلاصولو لپاره پر زیاتره ټکو سلا شوي او وایي چې نورې خبرې به د کابل او اسلام آباد سره د شریکولو وروسته ډېر زر بیرته پیل شي. بل پلو د پولې د بندېدو له وجې د تیرو 13 ورځو راهیسې نه یوازې د دوانو خواو په سلګونو خلک د مشکلاتو سره مخ دي، بلکې د دوانو هیوادونو ترمنځ د افغان ترانزیت ریټ په ګډون نور تجارت هم بند پاتې دی. په دې اقلا نور حال ایوب ترین راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک د سرحدي پولې د خلاصون په اړه د اکتوبر په 14 نیټه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې یو غونډه وسوه، په کوم کې چې د پاکستان له لوري په کوټه کې د کورنۍ چارو مستیار سکتر او د افغانستان له لوري د کندهار گورنر اجي یوسف وفا تر څنګ د کسټم او د کورنۍ چارو نورو جګپوړو چارواکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي او د پولې د بندش څخه د رامنځته شوو مشکلاتو جایزه واخیسته. غونډه کې د کندهار گورنر اجي یوسف وفا له لوري 12 غوښتنې ایښودل شوي دي. په هغه کې ودا وه چې د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ به د چمن او سپین بولدک ترمنځ لویه لاره د 13 ساعتو لپاره خلاصوي. دغه ډول د کندهار او سپین بولدک خلکو ته دي پر تذکره او پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکول سي. د دې تر څنګ د پاکستان لخوا د چمن خلک پر شناخت کارډ او دغه ډول دي و افغانانو ته پر ماجر کارډ و افغانستان ته د تلو اجازه ورکول سي. که څه هم په دې اړه تر اوسه د پاکستاني چارواکو له لوري څه خبره نه ده سوې، خو په چمن کې د ځایي خبریال سردار محمد خوندی په وینا چې د پاکستان لخوا یوازې د چمن او سپین بولدک خلکو ته د تګ راتګ لپاره غاړه شول سوې ده. د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ دغه غونډه تیر شپه ناوخته ختمه سوه او پریکړه وکړه چې کومې فیصلې سوي دي دغه څخه به دوی کابل او اسلام آباد خبر کړي. دوی هیله ښکاره کړه چې د پولې د خلاصون په اړه به د خبرو دویم پړاو ډېر ژر پیل کړي. د خبرې په داسې وخت کې وسوه کله چې د پولې دواړو غاړو ته په لسګونو کسان څوک چې د تیرو 13 ورځو راهیسې ناست پاتې دي غواړي چې ژر تر ژر دغه پوله خلاصه کړل سي. په دې اړه په چمن کې د کندوز سره اړه لرونکي یو کس اجی محمد د اکتوبر په شلمه نیټه و مشال ریډیو ته خپل فریاد څه داسې وکړی.
لار بنده ده، موږ نشو کولی چې خاطه واولو یا د خاطه راواولو. د مشکلو سره مخامخ یو، یخ دی، مریضان دیده، خلک ټول سره ګرده په کورو کې، غټ مشکل دی. زما را روان ده، دره څوک نشته چې په کور کې کار او ژوند زندگی وکا. دلته د دغه خلک خیر یسي، د خرڅ مر سره کوي، د خرڅۍ سره مخامخ یو. دغه مال ده، دغه توه دلته بارډر ته ولاړ شو، بارډر نه بیرته پسې راواخلي. په سپېرو خاورو په بادو کې هلته ورته پراته وو. دم غټ مشکل ده، د دواړو خواو نه موږ دغه خواهش کو چې لار خلاصه کا. دلته مریضان پراته دي، زنان پراته دي په ډاګو باندې. دره کالای څه شی نه بودیږي چې په پوای کې د یخ سره مخامخ یو.
پلپلو ته د سرحدي پولې د بندش په ضد د چمن ځایي تجارو او لغړیانو خبرداری ورکړې دي. که پوله سمدلاسه خلاصه نه سوه، نو دوی به د جمعې په ورځ په سرحدي ښار چمن کې کار بندیز وکړي. په دې اړه یو تاجر حمیدالله وایي چې هر ورځ د پولې د بندش څخه اوس دوی ډېر تنګ راغلي دي.
زموږ سره په زرګونو کسان مسافر ناست دي، جنازې پرتې دي، مریضان پرتې دي. موږ غواړو چې ودې خلکو ته د دواړو حکومتونو اجازت ورکړي د افغانستان ته بارډر سي بارډر پاس. زموږ را خواته مسافر او پاکستاني مسافر ډېر بند پاتې دي، هغه ته اجازت ورکړي چې ودې خوا راشي. موږ د دواړو حکومتونو څخه غوښتنه کوو په دا برابر موږ احتجاج کړی چې موږ طالبان نه سیال. موږ به یو داسې درنه کښېنو لکه په تېر کلو کې چې موږ کښېنولې وو. هغه دوه میاشتې موږ به رشپور میاشت لپاره بته کښېنو. پر انشاءالله موږ غیرتي ولس یو. دا مسافر چې تر څو بارډر باندې موږ به دې مسافر حفاظت کوو. موږ به مسافر ته خوراک او څښاک ورکوو. مجبوري ده څه وکړو. دا دی خلک دي چې بېرته واپسې پیسې کرایه هم نه لري چې دوی بېرته پاکستان ته تګ وکړي. پاکستان ته چې دوی بېرته ځي، هغه خواته دوی کارډونه نه لري، اجازت نشته.
دغه ډول د چمن زیاتره تجار وایي چې د پولې د بندش څخه و دوی ته په کروڑو روپۍ مالی زیان اوښتی دی. په دې اړه د اکتوبر په شلمه نیټه د چمن د تجارو د اتحادیې پخوانی مشر جلال خان راته وویل.
او د افغان ترانزیت ټریډ ګاډیانې تقریبا 1500 ګاډیانې د بارډر خوا ته ولاړې دي، او تقریبا 2500 په دې خوا کې ولاړې دي چې په هغه باندې د شپینګ کمپنۍ پر یو ټرک باندې د ورځې تقریبا 580 تر $100 پورې چارجز ته مختلف شپینګ کمپنیانې دي. دغه رقم د ګاډیانو ویلټینګ چارجز دي، مالونه خرابېږي، هر ورځ بارډر باندې د بارډر د بندش د وجه په علاقه او په وطن کې بدامنی و. خلک د نورو مشکلاتو سره مخامخ کیږي، په منشیاتو باندې اخته کیږي. دغه رنګ زموږ د افغانستان و خواته د افغانستان د تجارانو سره زموږ پر بارډر باندې د خلکو ډېره غټه بدی چې مادي پیدا شوې ده. نو د دا وجه تقریبا در وجه په میلیونونو روپۍ نقصان روان دی.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د افغان حکومت له لوري د اکتوبر په 15 نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سرحدي پوله د هر ډول تجارت او پیدل تګ راتګ په مخ وتړل سوا، ځکه چې د افغان چارواکو له لوري غوښتنه سوې وه چې د کندهار او سپین بولدک پر تذکره دي نه یوازې و افغانانو ته و پاکستان ته په اسانه توګه د داخلېدو اجازه ورکول سي. د دې تر څنګ دي ناروغان، ښځې او سپین ژوري بېله څه پلټنې او ځورونې و پاکستان ته د تلو اجازه ورکول سي، او چې کوم خنډونه دي هغه دې لرې کړل سي. د دې وروسته د چمن د قبایلي مشرانو او تجارو یو پلاوی و کندهار ته تللی، او هلته د کندهار د والي اجي یوسف او نور لوړ رتبه چارواکو سره لیدلی هم وو، لیکن دوی تر نن ورځې پورې د پولې و خلاصون ته غاړه نه وایې شي. په دې اړه په چمن کې د ځایي چارواکو لخوا څو ځله ویل شوي دي چې پر پوله د انسانانو کتنه یوازې په ملکي د امنیت ټینګولو په خاطر کیږي، ځکه چې دوی ویره لري چې د افغانانو په بڼه کې کوم وسلوال کسان و پاکستان ته راداخل نه سي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو اوري. د خیبر پختونخوا حکومت د خیبر ضلع لرې پرتې جګړه ځپلې سیمې تیرا میدان لپاره د یو شمیر پرمختیایي کارونو منظوري ورکړې ده. یادې سیمې ته په لومړي ځل د خیبر ټولې ولسی ادارې ورلېږل شوي، او افسرانو یې ځایي ولس سره لیده کاته کړي، او د هغوی غوښتنې یې په رسمي توګه راغونډې کړي دي. دغو ادارو په لومړۍ مرحله کې د تیرا څلورو مشهورو بازارونو کې د یو شمیر اسانتیاوې ورکولو پروژې ترتیب کړي دي، خو ځایي خلک وایي په کار ده چې داسې اعلانونه بیا عملی هم شي. په دې حقله نور تفصیل د سیمینا د مشال ویډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
پا
د خبر زلې د ټولو لسی او پرمختیایي دارو افسران په لومړي ځل لری پرتی او د بدمنیو جګړو په وخت زپل شوې سیمې تیرا میدان ته لګل شوې او هلته د شین کمر زاودین مستک دادانیک او بانګو د ریکلیو دوره کړي او خلکو ورته خپلې غوښتنې وړاندې کړي. په دې کې د اریګیشن یا اوبخور، زراعت، لایو سټاک، صحت او د تعلیم محکمې چارواکي شامل وو. دغو محکمو په لومړۍ مرحله کې تیرا پلار باغ، بر باغ، پیر میلا او درس جماعت بازارونو کې د کوسو په خولو، فوټ پاتونو یا پیاده لارو جوړولو، ټیکسی سټینډ او ترانسپورټ اډو او انتظارګاه او نورو مهمو سرکونو جوړولو منظوري ورکړې. د خیبر ضلع د یو سل پنځمې حلقې نه د صوبایي سملی غړی او د دغې ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق پردی مشال ریډیو ته وایي:
جنگ تیر شوی دی په دې علاقو باندې، په هغې کې د کوسو پخول دی، په هغې کې پټ پاتونه دی، په هغې کې انتظارګاه ده، واشروم پورې تر اوسه پورې په دغه بازارونو کې سهولت نه و، لکه هغې کې ګروپ واشرومونه یا باتروومونه دي، بجلی رسائی نشته. نو د هغې د وجې نه یې سولر سټریټ لایټس چې د ماښام نه پاسم په دغو بازارونو کې دکانداران خپلې سرګرمۍ یا کاروبار جاری ساتلی شي، په هغې کې د کوڅو چې کم لایټونه دي په سولر باندې هغه ټول په دغه سکیمونو کې شامل دي. دا تقریبا 70 کروڑ روپے د مونږ خیبر د پاره منظورې شوې دي.
د تیرا میدان یو مشر کاری نورنګ پردی وای په کار دا داسې اعلانونه بیا عملی کړل شي.
دا کوم اعلانات دو کړی چې مونږ به ټیکسی سټینډ جوړو، مونږ به سولر سیستم لګاو، مونږ به کوڅې پخاو. مونږ خو د عوام د پاره دا ډیره لویه خبره ده، ډیره د شکریې خبره ده. خو چې عمل پہ وشي اهم شای د عمل کول ضرورت دی. باغ د بارو کم برخیلو چې کم بازار دی ډیر به انتهایی زیاد خراب دی.
امنیتی چارواکی وایي تیرا میدان کې په 2016 کې پوځي عملیات سرته رسیدلي. دغه سیمه د وسلوالو ډلو نه پاکه کړل شوې، کډوال ورستانه شوي او اوس پکې امن بحال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
زو سوات ته په سوات کې په نشو د اخته کسانو علاج کوونکي غیر سرکاري اداره وایي چې په ټوله ضلعه کې تر 10,000 کسان په پوډرو یا هیروین او آیس نومې نشو اخته دي. د ادارې په وینا په سوات کې تر 10,000 زیاتې ښځې هم په نشو روږدي شوې دي. بلخوا د سوات پولیس وایي چې هر قسمه نشه کول یا نشه یي مواد ساتل او خرڅول جرم دی او دوی به یې په ضد اقدامات کوي. په دې حقله نیاز احمد خان دا رپورټ راستولی چې په نشو چې په نشه د اخته شوي یوې مېرمنې په غږ پیلېږي.
خپله بیراله د کله بیراله شپې را کوله، کله بیراله سهار را کوله. بیا دې زر دسی د مور کر بلاړم، 15-10 بجې به مې تیرې کړې، یرولیوم په دې کوڅو کې به مې منډې والې، پوهېدم به نو د خویان درونو سر به ان ختم، مور پلار ته به مې دانګل فزان مې نه پوهېدم.
د مینګورې دویش کلن اسما چې تر لسمه پورې زده کړې کړي او شپږ کاله وړاندې د خوښۍ واده کړی و، وایي چې خاوند یې آیس نومې نشه کوله. د کور مالي حالات یې خراب شول. د وهلو ټکولو وروسته خاوند یې دا هم په نشه عادي کړه. اوس یې په یو خیراتي اداره نوي ژوند کې علاج شوی او عادي ژوند ته بیرته راغلی.
زما شپږ کال د واده وشو او یو نیم کال مې د دې نشې شوی و چې په دې راډولو چې کله تی پوه شوم چې یوه زما بچی دوه بچی دی، یو الګ ته یو جنۍ ده. چې زما ماشوم وا نو په هغه ټایم کې به مال مور خویان درونو یو څه کول، کله به چا کول، کله چا، کله به سلور میاشتې خلکو کور را کو د هغې کرایي به تچا نه اغستله. چې کډه به یې لرې کړه په روډونو کې به یې کېښو د خلکو به وی وړه. نو چې ډېره زیاتې ستړې کړم، ډېر زیات وهلو، ډېر ټکول، مور پلار به یې راله کنځل ده، سوشل میډیا والې به زما تصویران به په دې فیسبوک ورکولو، رور لگے رال دم کی ور کول ہر ٹائم نو پدری وچ وزور خپل مور کرم نہ راتلم زور تا ناستو ما زما خاون دے نن بخشی سبا بخشی.
د اسماء علاج کون کی د نفسیات او ڈاکٹر حنا زبیر وئی چې شپک میشتي د اسماء علاج کړي اوس خشوی دا خدا وئی چې پسواد کی چکم و د شوی سړی د ایس نو بین نشی کوي. هغه کی زیاتر سړی خپل خزی هم پدې نشا ادی کړي او دا نشا نوی دا او نقصان د پوڈرو نه هم زیات دی.
په فرست ټائم نشو کی ټیک ته دوه بالکل لگا ٹائم کی والا خوب نہ ورزی 72 آورز دے خپل ٹائم خو بیا سا سبا له دو بیا اغل نشه واړی نو دا سره د دیو سره دو اډیکټ شي عادت شي وسنا او بیا رو رو کم آیس چې دا ډیر خطرناک شي دی اغه خپل اغه سایډ افیکټ شروع کی نو بیا د وخت سره دو په مختلف قسم ډیسارډرز کې مبتلا شي او دا ډیر یو خطرناک شی دی ډیسارډرز کې بیا دو هغه حد ته ورسی چې دو پکې بیا ځان هم ختمولو کوشش کوي سیلف هارمینګ پکې هم کوي
په منګور کې د نشایانو علاج کوونکي خیراتي ادارې نوی ژوند چلونکي ریاض احمد حیران وایي چې په سوات کې د نشایانو شمیرې په اخلا مسترد معلومات نشته خو دوی په تیرو څلورو کالو کې یو زر نشایانو علاج کړی چې پکې په اول نمبر د پوډر نشایان دي په دویم نمبر د ستنې په ذریعه نشه کوونکي او اوس پکې د آیس نومي نشې متاثره زیات وي
آیس چې دغه ډیر زیات په تیزی سره رالل او زمونږ په معاشره کې چې دی هغه په ځوانانو کې په پیغلو کې په یو غلط کانسپټ توجه نه آیس چې دی هغه ډیر خوریږي بل زبه دام زیاته کم چې کم آیس چې موجوده چې کم راغلی دي نو ځنې خلک یې د ستنې په ذریعه ځان ته وایي او هغه چې دی باعث موت جوړیږي د هغې نه چې دی خلک چې دی هغه مړه کیږي زه ګورم هر ورځ زمونږ په سواد کې د نشې د لاسه یو تن چې دی هغه مري ډېر ښایسته ښایسته ځوانان چې دي د نشې د لاسه چې دی د مرګ طرف ته روان دي
آیس نشه څه شی دی او کوم ځای نه راغله دغه پوښتنه مو د منګورې پولیس مشر ډي ایس پي پیرسید نه وکړه هغلی وویل چې ټول نشهیي مواد په بېلابېلو ذریعو پر لاسیمو ته وړی کیږي دې مستند معلومات نشته خو پولیس د دغې مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کوي
هر قسم منشیات کا هغه شراب دي چرس دي افیم دي هیروین دي او کا آیس دي د دې استعمال یا د ځان سره ایښودل قانونا جرم دی د چرس افیم هیروین او آیس د وزن په حساب بیل بیل جرم دی او د دې لپاره مختلف سزاګانې مقرر دي تاسو په سعادت زما ټول عوامو ته خواست دی چې د منشیاتو نه ډډه وکړي او د منشیاتو په کاروبار او استعمال کې د ککړ خلکو متعلق خپل لوکل پولیس ته اطلاع ورکړي
د نوی ژوند ادارې تر مخه دا وخت په ټول سواد کې د چرسو نه علاوه تر لسو زرو نه زیات د نشې عادي خلک شته چې پکې تر زرو نه زیاتې ښځې شاملې دي دوی په وینا نوی ژوند خیراتي اداره کې په یو وخت کې صرف د سلو تنانو علاج شپږو میاشتو پورې کیږي اوس دوی سره د 1500 نه زیات د نشې عادي خلکو رجسټریشن کړی او د علاج لپاره نمبر ته په انتظار دي دوی وایي چې د نشې عادي زیاتره ښځې د پښتنو کلتور او د کورنۍ بندیزونو له وجې علاج لپاره ډاکټر یا هسپتال ته نشي ورتلی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د انصاف په نوم د نړیوال پروجیکټ لخوا د خبر کړل شوی رپورت تر مخه پاکستان په هغه ملکونو کې شامل دی چرته چې د قانون حکمرانی ډیره کمه ده په دې رپورت کې راغلی چې پاکستان د انصاف په حق له 109 ملکونو په فهرست کې په 113 نمبر دی په دې فهرست کې د پاکستان نخکته هیواد ایوازي افغانستان دی تفصیل د شانواز ترغزی په رپورت کې
د انصاف په نوم د نړیوال پروجیکټ لخوا د خورشوي رپورت تر مخه پاکستان په هغه ملکونو کې شامل دی چیرته چې د قانون حکمرانی ډیره کمه ده رپورٹ کرا غری پاکستان د نړۍ د نور یو سل او یو کم څلوېخ ملکونو په شمار کې په یو سل او دیرشم نمبر هیواد دی ولې په ایشیا کې د پاکستان نه لاندې ملکونو کې یوازې افغانستان دی د اکتوبر په 14 د جاری شوی رپورٹ تر مخه تر همدغه نیټې پورې پاکستان د نږدې شپږو هیوادونو په لیست کې 5 نمبر دی په دغه هیوادونو کې هندوستان بنگلاديش نیپال سریلانکا پاکستان او افغانستان شامل دي په دې هیوادونو کې د ټولو ښه رینکینګ یا شره د نیپال د کوم چې د نړۍ د یو سل او یو کم څلوېښت هیوادونو په قطار کې په 20 نمبر دی د یادادارې پوهپاڼه ورلډ جسټس پروجیکټ .org خورشوي رپورټ کې دوی دا هم لیکلي په نړۍ کې د 1,08,000 عامو خلکو سره ولې 4,200 قانوني ماهرینو سره د خبرو وروسته دغه سروې رپورټ تیار شوی پاکستان د قانون په حکمرانۍ کې یا د قانون په عملداري کې دومره وروسته ولې پاتې شوی اختر علی شاه د پولیسو د محکمې نه ریټایرډ شوی ډی آی جی دی مشال ریډیو ته د اکتوبر په 14 وویل دلته په قانوني عملداري کې ځینې ادارې او شخصیاتو خنډان جوړیږي نوموړي زیاته کړه د پاکستان په آئین کې په 4 ماده کې لیکل شوی هر تن سره به د قانون مطابق چلند کیږي خو نوموړي بیا زیاته کړه
لکه یو سزا ورکړي چاته فرض کړه نو ته به یو د قانون حواله ورکړي د قانون د بطاقت دی نو الله به دا ډیو پروسس یعنی مطابق پکې او دلته څومره چې د حکومتي ادارې دي هلته عام غړي حقوق دي هغه پکار دي چې په ټیبل کې ډیو پروسس وکړي
د جولای په 22مه 2015 کې په ډان اخبار کې هغه وخت د پولیسو د یو افسر محمد علی بابا خیل لخوا یو لیکنه شوې وه چې نوموړي پکې ویلي وو پاکستان کې اکثریت خلک د قانون نه خبرتیا نه لري، نه خپل حقونه پیژني، نه خپل ذمہواری پیژني. نو بیا یو څوک په داسې هیواد کې د قانون د حکمرانۍ توقع څنګه ساتلی شي؟ دا چې پاکستان کې زیاتره وختونه د زنانه او د ماشومانو د حقونو قوانین او بیا داسې نورو باندې ټکونه کیږي چې قوانین ډېر ښه جوړ شوي خو عملداری پرې نه کیږي، او یا خو په کمزورو باندې عملي کیږي خو زورور د قانون هیڅ پروا نه ساتي. ناصر نعیم ایډوکیټ د پېښور های کورټ وکیل دی. د اکتوبر په 16مه مشال ریډیو ته وویل لیکل شوی قانون یو شان دی، عملداری دو شان کیږي، مانا غریب له یو قانون او مالدار له بل. هر کله چې خلک د عدالت په زور خپل حق واخلي هم نو زیاتره کیسونو کې ورته خپل حق بیا هم نه ملاویږي. وجوهات یې څه دي او د COC یا توهین عدالت کیسونه څومره زیات شوي؟ ناصر نعیم ایډوکیټ پر خپل نظر داسې واچاو
چکره ته ریټ وګه غره د ستار سب گریوینسی د کم ډپارټمنټ نه او تا لغړې په مشکل باندې یا میاش په دوه میاشتې بس کوم شي کې د پاسې بل نه چې کال پسند له خپل ریلیف ته ملاو شي بیا به ته دوه کال په امپلیمنټیشن پسې ګرځي. دا ولې نه کیږي؟ ریټ پټیشن نن نن تبا د سی او سی ریټ وړې زیاته ده. هغه فیصله شوې دي چې کم نه دي د غشي د باندې عمل درو نشته، هر څړي د سی او سی راوړې ده.
د اختر علی شاه او ناصر نیم ایډوکیټ پوینه چې هر کله کې خلک د خپل قانوني حقونو نه خبر شو، خپل قانوني ذمہواری وپیژندلې او ریاستي ادارو په قانون عملداری د قانون مطابق شروع کړه، امید ده چې پاکستان د قانون د حکمرانۍ ملکونو په لیست کې ډیر په وړاندې راشي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان کرکټ لوبډله د اکتوبر پر 25مه پر روان نړیوال شلوریز کرکټ کپ کې خپل لومړی لوبه کوي. که څه هم د افغان لوبډلې لومړۍ سیالي د سختو او تجربه لرونکو لوبډلو سره دي، خو پر افغان کرکټ نظر لرونکي او پخوانی لوبغاړي وایي د افغانستان کرکټ ټیم د دې وړتیا لري چې هر ټیم ته ماتې ورکړي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورت لري چې د دې کال د شلوریز نړیوال کرکټ کپ په رسمي سندره پیلېږي.
د افغانستان ملي کرکټ لوبډله لشپاړسو نورو هغه ده چې د 2021 کال د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ د ګټلو په هیله عمان او متحده عرب اماراتو ته رسیدلې دي. د افغان لوبډلې لوبډل مشر محمد نبی دی چې د خپل ورو بالینګ او تیز بیټنګ لپاره مشهور دی. پک دیش کلن محمد نبی یو اتیا نړیوال شل اوریز میچونه کړي. په دوی کې یې د څلورو پنځوسیزو یا ففټیو په مرسته 1460 منډې جوړې کړې دي. هغه په دغه سیالیو کې په بالینګ کې 2 ویکټې هم اخیستي. نوموړی نن سبا د کرکټ د نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې د آل راؤنډرانو په قطار کې په لومړي نمبر دی. د تجربې او بریالیتوب ته په کتو یې د کرکټ پوهان د افغان لوبډلې د ملا تیر بولي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پخوانی لوبغاړي کریم صادق د محمد نبی او پټوله کې د نړیوال کپ لپاره د افغان لوبډلې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې ډېری هیلې د لومړي سر له بیټسمینانو او سپینر بالرانو دي.
د افغانستان ډېر یو بهترینه لوبډله ده، خصوصا په شلوریز لوبو کې او کولای شي چې هر یو لوبډلې ته ماتې ورکړي او دا ظرفیت پکې زګورم. هغې د جملې نه مونږ سره په ټیم کې ډېر ښه پنج هیټران دي چې هغه د لوبې اړخ بدلولی شي. هغې کې الحمدلله شهزاد محمدی دی، حضرت الله زازی، رحمان الله ګربز. بولنګ کې ورلډ نمبر 1 شلوریز لوبو کې راشد خان دی. په آل راؤنډرانو کې محمد نبی دی او مجیب زدران هم په ټاپ 10 رینکینګ کې پنځم څلورم مقام لري. دوبۍ باندې د مونږ لوبډالې چې د مونږ تقریبا 2012 نو دیخوا زمونږ خپل کوربه هیواد دی او مونږ نور نړۍ ټولې دوبۍ ته د لوبو لپاره راغوښتې. نو مونږ لوبغاړو کافي تجربه ورسره لري، پیشینو سره بلدتیا لري، نو هغه نه به هم دوی پوره پوره استفاده کوي.
د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ لپاره د افغانستان په ملي لوبډله کې له مهمو او تجربه کارو لوبغاړو اوپننګ بیټسمین محمد شهزاد هم دی. شهزاد په 15 نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې د 1 سلیزي یا سینچری او 2 پنځوسیزو یا ففټیو په وهلو سره 1906 رنزونه کړي دي. هغه د خپل تیز بیټنګ لپاره نوم لري. د افغانستان پر توپ وهونکو یا بیټسمینانو کې یو بل مشهور کس حضرت الله زازی دی. زازی ځوان لوبغاړی دی چې په 15 اوریزو نړیوالو سیالیو کې د 1 سینچری او 2 فیفټیو په مټ 520 رنزونه کړي دي. په هر میچ کې دغه اوسط رنزونه 40.1 دي چې په 40 اوریزو سیالیو کې ډیر لوړ ګڼل کیږي. خو دغه د شهرت وجه دغه تیز بیټنګ او د شپږیزو وهلو وړتیا ده. شل اوریز نړیوال کپ لپاره افغان لوبډله په داسې مهال میدان ته وځي چې د 13 اگست له 15 نیټې څخه په افغانستان کې د منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ختم او پر ځای یې طالبان واکمن دي. د استرالیا ټیم له دې عمله چې طالبان افغان ښځې لوبو ته نه پرېږدي د افغانستان د نارینه و لوبډلو سره هم خپل ټیسټ ځنډولی دی. همداراز د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې تر نړیوال کپ وروسته به د افغانستان ملي ټیم د راتلونکي په اړه یوه ځانګړې غونډه کوي چې پکې د رسنیو تر مخه پر دې بحث کیږي چې که د طالبانو حکومت په نړیوال رسمیت ونه پیژندل شي آیا لوبډلې ته په نړیوالو سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي او کنه. د افغان کرکټ په چارو پوه بختیار ساحل وایي دا حالت پر افغان لوبغاړو بده اغیزه کولی شي او په کار ده چې دوی خپل ټول پام په نړیوال 40 اوریز کپ کې ښې کارکردګۍ ته واړوي. هغه زیاته کړه چې د دې لوبډلې کامیابي تر ډیره پورې په سپینر یا ورو بالرانو تړلې ده چې د هند په غوره لیګ یا انډین پریمیر لیګ کې ښه ځلیدلې دي.
بالنگ کی خطول دنیا پر دی حساب کی راشد و مجیب و محمد نبی اور سر نوید الحق دارنگ زمنگ امید احسان و کریم جنت وی ہر سو بھی زمنگ بالنگ یو ډیر خ پکیج منگ لرو زکه یو خ آف سپنر لرو یو خ لیگ سپنر لرو امدا سے خال راؤنڈران لرو خ میڈیم پیسر لرو نو زه متأكد یم چې افغان لوبډله کولای شي که دوی په یوه یونټ ولوبېږي نو موږ زه باوري یم چې لږ تر لږه سوپر سکس او یا سیمی فائنل پورې زموږ د لوبډلې د تګ احتمال شته.
د افغانستان کرکټ تر ټولو مشهور څېره چې په نړۍ کې لوی نوم پیدا کړی راشد خان دی. دریش کلن راشد تا یوازې 15 وکټې پاتې دي چې هغه پرې په نړیوالو 40 اوریزو سیالیو کې 100 وکټې پوره کړي. د نوموړي په دې وکټو کې د آیرلینډ په خلاف په 4 مسلسلو بالونو د هغه د 4 لوبغاړو آؤټ کول هم شامل دي. راشد خان د ESPN کرک انفو ویب سایټ ته د اکتوبر په 19 په یوه مرکه کې ویلي چې که څه هم په 40 اوریز نړیوال کپ کې افغانستان د سختو لوبډلو یعنی پاکستان، هند او نیوزیلینډ سره په ګروپ کې دی، خو که افغان بیټسمنان ښه وځلیدل نو په بالینګ کې افغان لوبډله هر ټیم ته ماتې ورکولی شي.
د بشیرګواخ رپورټ مواوریدو هم د کرکټ په موضوع کې پاتې کیږو. په خوست کې د تلویزیونونو د پلورنځیو دکانداران وایي چې د کرکټ د 40 اوریزو سیالیو په پیلېدو سره یې کاروبارونه ښه شوي دي. دوی وایي د طالبانو پر راتګ سره داسې فکر کاوه چې د دوی کاروبار به بیخي ختم شي، خو اوس ورته معلومه شوې چې کاروبار یې د پخوا وخت سره څه توپیر نه لري. د کرکټ نړیوال 40 اوریز جام دا وار د متحده عرب اماراتو او عمان په کوربتوب د اکتوبر 18 پیل شوی. نور تفصیل نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د کرکټ د 40 اوریزو نړیوالو سیالیو په پیلېدو سره په خوست کې د تلویزیونونو، ډیشونو، انتنونو او ورته نورو توکو د خرڅلاو بازار تود شوی. یو شمېر خلک د برېښنایي توکو له پلورنځیو نوي تلویزیونونه او اړوند وسایل اخلي او ځینې بیا استعمال شوي تلویزیونونه او ډیش انتنې د ښار په ورکشاپونو کې ترمیموي. د تلویزیونونو او برېښنایي توکو د یو پلورنځي مسؤل مشال راډیو ته په اوس وخت کې د خپل کاروبار په اړه وویل.
نوم مې صدلا ده. کله چې نظام بدل شو موږ داسې فکر کړلو چې کېدای شي موږ بېخي سکوت شو، کاروبار مو هېڅ شی نه شي. هغه اوس موږ چې دا مشینر نږدې شوي دي یعنې پوره موږ هیله مند شوي چې انشاءالله کاروبار مخکې نه پخه کېدو ده، په کمزوري کېدو نه ده.
نقیب یو بل دکاندار دی چې په خوست ښار کې د تلویزیونونو کاروبار کوي. نوموړی وایي د کرکټ د میچونو په پیلېدو سره یې کاروبار بیخي ښه شوی دی.
دغه کرکټ میچو سره زمونږ کاروبار فوق العاده ښه شوی دی. دغه کول تحول تداوم چې رامنځته شو سند څه دی اشخاص په هزارانو باندې بد منفي اغیزه کړې وه، بالخصوص دغه کرکټ میچ چې شروع شولو نو د دې سره د هر څه هېر شول. د خلکو د اوس ښه کاروبار روان دی الحمدلله.
د خوست یو شمیر کسان د نوي تلویزیونونو د اخیستو ترڅنګ خپل پخوانی او استعمال شوي تلویزیونونه او نور توکي د ترمیم لپاره ورکشاپونو ته وروړي او غواړي د کرکټ نړیوال شل اوریز جام لیدلو ته تیار کړي. یعقوب د لکڼو د سرکیو بړی اوسیدونکی دی او ریسیوارې د ترمیم لپاره ورکشاپ ته وړی وایي.
دا مې جوړولو ته روډله و خرکشا و ډېره ځانډه راسې دې په خاطر مې روډله و چې مونږ ملي لوبغاړي ژوندی بڼه و ملي ټیم دغې خاطر مو روډله ډېر احساس کوم پټول ډېر ضرورت یې نو دې په خاطر مې خدای ته وکړي چې مونږ
بلوری ته طالب چارواکی د شخصي او خصوصي رسنۍ غواړي چې د کرکټ شل اوریز لوبې د خپلو غږیزو او انځوریزو رسنیو له لارې د خلکو د تفریح لپاره خبرې کړي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني په دې خوښي وښوده چې افغان ملي لوبډله د نړیوال جام په سیالیو کې لوبیږي او خپلو هیوادوالو ته خوشحالي ور په برخه کوي.
اول خو د خوښۍ ځای دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبیږي. دویم د دې نشرات په مورید دومره خبره کوم هغه نشرات چې د ملي رادیو تلویزیون نشریږي په خوست کې هم ریلیکیږي. ټول آزاد رسنۍ تر امر سنی پر آزادانه کولای شي چې دوی هم ریلیکي او خپل شایقینو ته پیش کړي.
ټاکل شوی و چې د کرکټ سترې نړیوالې لوبې په تیر 2016 زیږدیز کال کې وشي خو د کورونا وایرس خپرېدو اجازه ورنه کړه. د کرکټ نړیوال شل اوریز جام دا ورته د متحده عربی اماراتو او عمان په کوربتوب د اکتوبر 18 پیل شوی او تمه ده د نومبر